مشال راډیو دا محل پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې مزپا امیر ساحل او ملیحا میرزاده هرکلی کوو. په دې ګړه کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شنونې او تبصرې هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وایاندا ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا کابینې د قبایلو لویزو او خاصدارو سرتیرو په پولیسو کې په مکمل ډول د ورګډولو منځوري ورکړې. پاکستان وایي په هیواد کې د درغلې پاړه د شفافیت نړیوالې ادارې رپورت سره نه مني او په چین کې د یو وایرس خپرېدو لامل تر اوسه 13 کسان مړه شوي دي. تفصیل: د خیبر پختونخوا کابینې په مکمل ډول په پولیسو د قبایلو د خاصدارو او لویزو سرتیرو ورګډول منظور کړي. تیر ماښام د کابینې تر غونډې وروسته د اعلی وزیر ویان اجمل وزیر مشال ریډیو ته وویل، مخکې کابینې په دوو پړاوونو کې خاصدار او لویز واکونه د خیبر پختونخوا د پولیسو برخه کړل او اوس یې د سرتیرو د عهدو له منظوریا سره بهیر بشپړ کړ.
اول ممکن سازی ورته وکړه چې دیمو فورس ډیکلیئر کو د خیبر پختونخوا دوم په دې کې اوشول چې دی مرچ کولو پر هغه پر قانون سازی دا درمنن چې کیپټن نو شو دا هغه فایل منظوري و چې اوس بقاعده په پولیس کې چې حکم د دی چې په کم به کم گریډ کې وي هغه اوشو.
د خیبر پختونخوا کابینې دا اقدام پر داسې مهال کړی چې د خاصدارو او لویز واکونو سرتیرو په پولیسو د ورګډېدو په قانون او نظام کې پر نیمګړتیاو انتقاد کو او د پولیسو په شان مراعات یې غوښتل. د پاکستان حکومت په هیواد کې د درغلې د زیاتېدو په اړه د شفافیت نړیوالې ادارې تازه رپورت رد کړی. د اطلاعاتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقوان پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل، د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي ائتلافي حکومت یو وزیر هم د درغلې په تور نه دی تورن شوی. د شفافیت نړیوالې ادارې پرون په خپل کلنی رپورت کې وویل چې په 2019 کال کې پاکستان د درغلې له پلوه له 111 څخه 120 نمبر ته کوز شوی دی چې په هیواد کې د کرپشن د زیاتېدو ښکارندوی کوي. خو فردوس عاشقوان زیاته کړه چې د شاوخوا یو نیم کال په موده کې حکومت اداري فساد نشي ختمولی، البته پر وړاندې یې هڅو ته دوام ورکوي. د قبایلي زده کوونکو سازمان تور پورې کړي چې د خیبر پختونخوا حکومت د سفیر بلدیات پروژې لپاره شاوخوا 80% ځوانان له نورو سیمو ګمارلي دي. د سازمان مشرانو او غړو پرون په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل، حکومت ژمنه کړې وه چې د بلدیاتي نظام په اړه د پوهاوي په مقصد به د قبایلو ځوانانو ته دندې ورکوي. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار کامران بنګش تر جنوري په 9 د پروژې پرانیستې پر مهال ویلي وو چې په 120 ځوانانو کې زیاتره د قبایلو اوسېدونکي پر دندو ګمارلي او پاتې هغه ساندی چیلا قبایلو سره په نږدې ضلعو کې اوسیږي. په خیبر پختونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو مبارز او سیاستوال رادیش سنگ ټونی وایي، ژوند ته د ګواښونو له امله پاکستان پرېښی دی. نوموړي بیګه مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل ځایونه خود خو ویل چې په پېښور کې ژوند تیرول ډېر ګران شوی، چې د تیر کال په پیل کې اول لاهور ته لاړ چې هلته ور باندې حمله وشو او بیا وروسته پنډې ته کډه شو. ټونی وایي پاکستان یې ځکه پرېښی چې د لاهور پولیسو کې د رپورټ درجولو باوجود ورته امنیت ورنه کړل شو او اوس هم په واټس اپ د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل کیږي.
بار بار خپل واٹس اپ بندوم ځکه چې ما ته پاکستان نه فلونه راځي او دمکیانه ورکوي چې ته تا سره هم وګورو. ما ته خپل سپیسیفیک پاتې شو زما چې زما ته نور رونه دي بیمار مور میدانو هغه باغی باندې فکر کوم.
خو د لاهور د کوټ لکپت تاڼې مشر محمد منور پرون د غږ نه ریکارډولو په شرط مشال ریډیو ته ویل، ټونی اوازې پولیسو ته د معلوماتو ورکولو لپاره درخواست دایر کړو. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اشرف غنی ته ویلي، هیواد یې د بین الافغانی خبرو کوربتوب ته لیوال دی. دا خبره ارګ بیگا په یو بیان کې کړې خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. په بیان کې راغلی، غنی او مرکل پرون په ډیواس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال سره ولیدل. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وخود او په عین حال کې په امنیتي برخو کې له افغانستان سره د جرمنی د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د چین په مرکزی صوبا هوبای کې د یو ډول زکام او بریخ وایرس تخورېدو د مخنیوي لپاره د خارونو د تړلو اقدامات پورته کړل شوي دي. د دغه وایرس له امله تر اوسه 13 کسان مړه شوي دي او تر 600 زیاتو نورو کسانو ته انتقال شوی. د کورونا وایرس لومړی کیس په 10 میلیون آبادی لرونکي صوبا ووهان کې ثبت شوی. د جنوري په 23 دغلته زیاتره عامه ترانسپورټ ځنډول شوی. انتظامی په ښار کې ماسک اچول لازمي ګرځولي او خلکو ته هدایت کوي چې د ګڼې ګوڼې له ځایونو څخه ډډه وکړي. د هوبای په لږ تر لږه څلورو نورو ښارونو هوانګینګ، اوژو، سیانتاو او چایبی کې هم ترانسپورټ تړل شوی او سرخار بیجینګ د چینایي نوي کال لپاره ټولې مانسونډې منسوخ کړې دي. دغه وایرس نورو هیوادونو لکه سنگاپور او ویتنام ته هم خور شوی دی. امریکا د ایران انقلاب ساتونکي قدس واکته د تیلو په برامد کې د مرستې کولو په تور د انرژي په څلورو کمپنیو اقتصادي بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه پرون درې اونۍ پس لا غي اعلان شول چې امریکایي ځواکونو له بغداد سره نږدې په ډرون برید کې د قدس واک کمانډر جنرال قاسم سلیمانی ووژه. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په بیان کې وویل چې نن امریکا پر ایراني رژیم د تر ټولو زیات اقتصادي فشار کمپین په برخه کې نوي ګامونه اخلي چې د هغه هېواد د بې ثباته کوونکو کو فعالیتونو لپاره د هر قسمه فنډونو مخه ونیول شي. د امریکا د خزانه وزارت ویل چې په دې کې دوه کمپنۍ په هانګ کانګ، یو په شنګای او بلاغې په دوبۍ کې ده. وزارت په کمپنو تور لګوي چې د کود ځواک د مالی مرستې لپاره د ایران د تیلو لکامي کمپنۍ نه د میلیونونو ډالرو برابر برآمدات لیږدولي وو. امریکا کود ځواکونه بارني ترهګر تنظیم ګرځولي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د جنوري په 28مه د منځني ختیځ لپاره د خپل سولې پلان چې ډېره موده ورته انتظار کېده د سرګندونو پلان لري. همدغه وخت په واشنگټن کې له اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ولسمشر ټرمپ ملاقات ټاکل شوی. ولسمشر ټرمپ د جنوري په 28مه له سویټزرلند نه په واپسې فلوریدا ته لتګ مخکې خبریالانو ته وویل له نتنیاهو سره تر لیدلې لږ مخکې ښایي سرګند کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا یو غوره پلان دی او واقعا به نتیجه ورکړي. فلسطینیانو چې له نتنیاهو سره د ملاقات پر وخت سپینه ماڼۍ ته لانه دی بلل شوی په سمدستي توګه د اعلان غندنه وکړه. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو به یو د موسم حل احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 201 روپۍ اتیا پیسې او 202 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 1070 روپۍ شپېته پیسې او 1070 روپۍ دیرش پیسې، یو عرب امارات درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ دیرش پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 15 پیسې او 140 روپۍ 15 دیرش پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال رادیو ته وګیا زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، مشال رادیو ټکی کام او همداراز د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوري. د خیبر پختونخوا کابینه پرون په پولیسو د خاصدارو او لیویز دواکونو د ورګډولو آخري پړاو منزور کړ.
لیویز او خاصدار فورسز ریګولر پولیس کې مکمل هغه چې اخیری منظوري پاتې و هغه نه منزور.
د پاکستان حکومت د درغلۍ زیاتېدو په اړه د شفافیت نړیوال ادارې رپورټ رد کړی. د خیبر پختونخوا د لګښتو د حقونو فعال او سیاستوال رادیش سنگ ټونی وایي د ګواښونو له وجې پاکستان پریښی دی. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان وایي که حکومت ځایي ځوانان د بلدیاتي نظام په اړه د پوهاوي لپاره ونه ګماري هڅې یې هیڅ ګټه نه لري.
ټول پښتانه زموږ رونه دي، هلته هغې ته نه د لارې او د ګودر هېڅ پته نه وي. نو زه ویم چې هلته د دې هېڅ قسمه پیدا نشته. بالکل زه ویم چې دا یو میز مزاق دی.
د باچا خان تلین په مناسبت په رپورټ کې لښنون کو اوري چې نوموړي په ټولنه کې اصلاحات او جدت وکړه.
باچا خان یو سماجی مسلح یا ریفارمر وو او هغه سیاست کې برخه په نظر اخیستې وه.
شنو یو تبصرې هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت په بشپړ ډول په پولیسو د قبایلو د خاصدارو او لیویز ځواکونو د ورګډولو منظوري ورکړي. د اعلی وزیر ویاند اجمل وزیر تیر ماخام په پیښور کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل تر دې مخکې حکومت په پولیسو د قبایلي سیمو د ځواکونو ورګډولو دوه مرحلې سرته رسولي دي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د کابینې په غونډه کې د ماشومانو د مقدمو اوریدنو لپاره به په هر ځله کې د ځانګړو عدالتونو جوړولو منظوري هم ورکړل شوې ده. غلام غوث تفصیل لري.
د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ صوبایي کابینې په عریضي توګه د برتی کړې شوي پولیسو د مستقل کولو د لیویز او خاصدارو په پولیسو کې په مکمله توګه د زم کولو او په هر ضلع کې د ماشومانو په اړه د کیسونو لپاره د ځانګړي عدالتونو جوړولو منځوري ورکړی دا
سپیشل پولیس فورس یو هغه ریګولرایز شو دغه چې کوم خاصدار لیویزو دغه ایشو هغه ختم شو دین علاوه جوینایل کورس ماشومان د پاره چې کوم کورس دی دغه کې هم منځوري شو
د وزیر اعلی د ویاند اجمل وزیر نمی پوښتنه وکړه چې د زمشوي قبایلی زیلو د اتیش زره لیویز او خاصدار زواکونو منځوري خو د وړاندینه ورکړې شوې و او د هغې لپاره په صوبایي سملې کې قانون سازی هم شوې و نو په کابینه کې بیا په دغه لړ کې نوې پرمختګ سو شو نو په جواب کې هغه مشال ریډیو ته وویل
لیویز او خاصدار فورسز ریګولر پولیس کې مکمل هغه چې اخیری منظوري پاتې و هغه نه نو شو اول مونږ قانون سازی ورته وکړه چې دیمو فورس ډیکلی د خیبر پختونخوا اند دین دوم په دې کې وشول چې دای مرچ کولو پر هغه پر قانون سازی دا درمنن چې کیپټن نو شو دا هغه فایل منظوري و چې اوس باقاعده په پولیس کې چې حکم دی سینیاریټی او هغه شین چې کم وی کنه چې په کم به په کم گریډ کې وی هغه فاینلی او شو
لیویز او خاصدارو په پولیسو کې د زم کولو لپاره د قانون سازی وروستو یادو زواکونو په دغه قانون سازی ځینی تحفظات سرګند کړی وو خو اوس چارواکي وایي چې د تیرې ورځې د کابینې د منظورۍ وروستو د لیویز او خاصدار زواکونو په پولیسو کې د زم کولو په اړه ټولې قانوني نیمګړتیاوې لرې کړې شوې دي او اوس د قبایلي زیلو لیویز او خاصدار په باقاعده توګه د پولیسو برخه ده ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د شفافیت نړیوال ادارې پرون په خپل کلنی رپورت کې ویل چې په 2019 زیږیز کال کې پاکستان د اداري فساد لپاره ل 111 څخه 140 نمبر ته رسیدل دی چې په هیواد کې د درغلې د زیاتېدو ښکارندوی کوي خو د پاکستان حکومت دا رپورت ردوي او وایي په تیر کال کې یو حکومتي وزیر هم په اداري فساد نه دی تورن شوی د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار فردوس عاشق اوان پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویل د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د درغلۍ ضد هڅو ته دوام ورکوي احمد الله اسلام آباد
ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پرون د زیارت پورس په خپل جاری کړي راپور کې د نړۍ په 130 ملکونو کې د کرپشن جایزه اخستې ده چې پکې پاکستان د 3.2 اضافه سره 140 نمبر ته رسیدلې د دې نړیوالې ادارې د 2013 کال پر راپور کې د پاکستان نمبر 111 وو د ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پر راپور کې ویل شوی په نړۍ کې په سرکاري محکمو کې تر ټولو زیاته بدعنوانی په سومالیا کې ده چې نمبر یې 130 دی او تر ټولو کم بدعنوانه ملکونه نیوزیلینډ او اروپایي ملک ډنمارک دی چې نمبر یې اول دی پر راپور کې د پاکستان گاونډي ملک هند په 80 او افغانستان په 103 نمبر دی د ٹرانسپرنسی انټرنیشنل پر راپور کې ویل شوی چې په لسو کلونو کې دا لومبی ځل دی چې کرپشن نه متعلق د پاکستان نمبر د ښکته راتللو پر ځای په بر اتللی دی خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشق اوان بیا وایي د ملک نه د کرپشن په مکمله توګه خاتمې لپاره 15 میاشتې کافي نه دي حکومت یې د ملک نه د درغلۍ خاتمې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي په کوټه کې بری غونډې ته د ٹرانسپرنسی انټرنیشنل دی راپور په حق لا د ایوی پښتنې په جواب کې فردوس عاشق اوان وویل موجوده حکومت د پاکستان د تاریخ هغه واحد حکومت دی چې تر اوسه یې د کم وزیر یا د بل کم غړي د کرپشن سره تړلي کیسونه مخې ته رانغلل او تاسو ته معلومه ده چې د کرپشن خلاف جهاد کول اسان کار نه دی په تیرو 2 کلونو کې چې ملک په کومې طریقې سره لوټلې شوی دی نو په 15 میاشتو کې دا صحیح کول ممکن نه دی خو زه قام ته دا ډاډ ورکوم چې چا هم درغلي کړې ده نو ماته به ورکو تحریک انصاف ګوند اولس سره وعده کړې وه چې واک کې راتللو وروسته د ملک نبا د کرپشن خاتمه کوي د 2013 کال په جولای میاشت کې شو انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کولو وروسته وزیر اعظم عمران خان څو وارې د دې خیالاتو څرګندونه کړې ده چې چا هم ملکی دولت لوټلې وي واپس به یې ترې اخلي او دې لړ کې د احتساب خامی ادارې نه د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران هم ونیول اپوزیشن ګوندونه بیا تور پورې کوي چې حکومت نه نیب د سیاسی انتقام اخستو لپاره استعمالوي، خو نیب او حکومت بیا دا تورونه بی بنیاد بولی او وایي د درغلیو خلاف جنگ کې د چا ملګرتیا یا مخالفت نه کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقاد په جواب کې په هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې ده. د منځنۍ او جنوبي آسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز د سې شنبې پر ورځ ویلي ول چې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې ښایي پاکستان زخت پوره وړی شي. د چهارشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې چینایي سفارت دا څرګندونه رد کړه او پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی هم په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې په هیواد کې د پانګونې دفاع وکړه. چین په دې پروژو کې د شاوخوا شپېته ارب ډالرو د پانګونې ژمنه کړې ده. احمد تکل معلومات لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د جنوري په درویشتمه یو ځل بیا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع وکړه. عائشه فاروقی وویل چې د دې پروژې بشپړول د پاکستان د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی، ځکه د نوموړي په وینا دا پروژه به د پاکستان بڼه بدله کړي. واشنگتن وایي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه ډیره شفافه نه ده او پاکستان به د چین تر پورونو لاندې ډوب کړي. د پاکستاني دان راسپانی د راپور لمخې د جنوبي آسیا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز هم د سه شنبې په ورځ د پاکستان په یو تحقیقاتي مرکز کې د تړلو دروازو شاته په خپله وینا کې هم دا خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن فاروقی په اونیزه خبري غونډه کې د الیس ویلز د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ادعا چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به د غیر امتیازي پورونو په بڼه عملي کیږي حقیقت نه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وخت تر رسیدو مخکې د دې پروژې پر شفافیت شک خود او د پاکستان پر زیاتیدونکو پورونو یې اندېښنه څرګندوله، خو د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته که څه هم عمران خان له دې ډول څرګندونو ډډه وکړه، خو د کابینې ځینو غړو یې د دې معاملې په اړه د خبرو د بیا پیل د اړتیا یادونه کوله. اسلام آباد که څه هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع کوي، خو په عین حال کې له امریکا سره هم د ښو اړیکو د پاللو هڅه کوي. په دې ترڅ کې صدر اعظم عمران خان په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه په دوه کتلي، چې وروستۍ کتنه یې د سې شنبې په ورځ په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وه.
په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو د حقونو فعال او سیاستوال رادیش سنگ ټونی وایي د مرګ ګواښونو له کبله یې له کورنۍ سره پاکستان پریښی دی. نوموړي پرون له نامعلوم ځایه مشال راډیو ته ویل د تیر کال په ډسمبر کې په لاهور کې ورباندې حمله وشوه چې د یې هیواد پریښودو ته اړ کړ. د لاهور د کوټ لکپت تاڼۍ پولیسو مشر مني چې ټونی درخواست دایر کړی و، خو وایي په پلټنو کې یې د برید کروالي تصدیق ونه کړای شو. ټونی وایي اوس هم په ټلیفون له ګواښونو سره مخامخ دی او له ملګرو ملتونو او د سکانو له ټولنو مرسته غواړي. په پاکستان کې پر حکومتي دعوو سربیره مذهبي لږکي له توپیري چلند، تاوتریخوالي، ویرونو او ګواښونو شکایتونه کوي. د دې پیښو تازه بیلګه د خیبر پښتونخوا د لږکیو د حقونو فعال او سیاستوال رادیش سنگ ټونی ده چې د مرګ ګواښونو له وجې روانه میاشت له ښځې او درو زامنو سره یو ځای پاکستان پریښود. نوموړي د جنوري پر درویشتمه له نامعلوم ځایه په ټلیفون او تر دې یوه ورځ مخکې یې مشال راډیو ته په استولې ویډیو کې وویل د 2013 زیږیز کال په جولای کې تر انتخاباتو وروسته یې په پېښور کې ژوند دومره تریخ شوی و چې لاهور ته په کډه شو. رادیش سنگ ټونی د صوبایي اسمبلی څوکۍ ته خپلواک آزاد نوماند و. ټونی وایي د 2019 زیږیز کال په پیل کې چې لاهور ته ولاړ نو سمدستي له یو لړ ستونزو سره مخامخ شو. لومړی یې له یوه ملګري کره اوسېده او بیا چې د کرایې کور لټون پیل کړ نو نه ورته سیکانو کور ورکاوه، نه مسلمانانو او نه عیسویانو. دی وایي وروسته د لاهور د کچا جیل روډ په سیمه کې ورته یوې خیراتي ادارې کور ورکړ. د ټونی په خبره د ډسمبر پر اوومه نیټه ماخوستن مهال په هماغه سیمه کې له 14 کلن زوی بلویندر سنگ سره د کور پر لور روان وو چې ځینو کسانو ورباندې حمله وکړه.
سره لا کیا ہے سپیڑ گزار راکڑے ہو لتے راکڑے ہو کنزلے وکڑے منگا خواہ نہ دیر تک پوچھنا پوچھے داخل سو جگہ سے تاسو منگا ہے ہو بس آگے امداد ہوئے بس منگا تاسو ہو تاسو بدل کرنا شروع
ټونی وای پر ټوئیټر د پیښې په اړه ولیکل او مرسته یې وغوښته خو د ځینو مذهبي ډلو کسانو ورته ګواښونه لا زیات کړل او مجبور شو چې راولپنډۍ ته ولاړ شي او هلته له یو ملګري سره ووسی. ټونی د 2000 زیږیز کال د جنوري پر 10 د لاهور کوټ لکپت تھانې ته درخواست ورکړ خو وای پولیسو د پیښې پلټنې ونه کړې او د ده د ساتنې لپاره یې هم اقدامات ونه کړل چې له وجې یې د هیواد پرېښودو ته اړ شو. د لاهور د کوټ لکپت تھانې مشر محمد منور د جنوري پر 23 د غږ نه ثبتولو په شرط مشال راډیو ته ویل ټونی تر پیښې شاوخوا یوه میاشت وروسته یوازې پولیسو ته د معلوماتو ورکولو په موخه درخواست دایر کړی و. په غوښتنلیک کې د برید په اړه د پولیسو افسر معلومات کټ مټ هغه سول لکه رادیش سنگ ټونی چې له مشال راډیو سره شریک کړل. خو ایس ایچ او محمد منور وایي ټونی د وهلو د پیښې کروالي لپاره له پولیسو سره هیڅ رابطه ونه کړه او د اوسېدو د پتې تصدیق هم نه دی کړی. دی زیاتوي چې ښایي ټونی له هیواده بهر د پناه اخیستو لپاره د درواغو درخواست دایر کړی وي ځکه چې پولیس پر نوموړي د هیڅ تیری او ظلم تصدیق نشي کولی. خو رادیش سنگ ټونی د پولیسو د افسر تورونه رد کړل او ویل چې د تشدد د پیښې پلټنه د پولیسو کار و. ټونی دا نه ښیي چې له پاکستانه بهر چیرې تللی خو وایي اوس هم چې ټلیفون پرانیزي په واټس اپ ورته ګواښونه کیږي. پر 2013 زیږیز کال په پیښور کې ټونی ته د ګواښونو بڼه سیاسي خو په لاهور کې مذهبي شوه او په وینا یې مذهبي ډلو او کسانو پر ټولنیزو رسنیو او ټلیفون ورته دړکې ورکړې دي. د وای په 2013 زیږیز کال کې ورته ناپیژندلي او کسانو په ټلیفون ویلي ول چې له انتخاباتي نوماندۍ د لاس واخلي او بیا ور باندې د کمپین پر وخت ډزې هم وشوې. د ټونی په وینا هغه مهال د پیښور پولیسو ورته ساتونکي ورکول خو د انکار وکړ. د وای له پاکستانه د وتلو پر وخت ورسره شاوخوا 3000 ډالر ول چې هغه یې ښایي تر څه وخته د کورنۍ لګښتونو لپاره بس وي خو د بشپړ حفاظت په موخه له ملګرو ملتونو او د سکانو له نړیوالو ټولنو څخه مرستې ته اړتیا لري. پاکستان مسلمان اکثریتي هیواد دی چې پکې ځینې مذهبي لګکي لکه عیسویان، سکان، هندوان او پارسیان اوسي چې د بشري حقونو ادارو او فعالانو په وینا له توپیري چلند سره مخامخ او له بشپړې مذهبي ازادۍ بې برخې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ډسمبر پر 25 د عیسویانو اختر په مناسبت په وینا کې ژمنه وکړه چې په خپله واکمنۍ کې لګکیو ته د هیواد د نورو وګړو په څیر مساوي حقونه ورکوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د قبایلی زده کوونکو سازمان تور پورې کړی چې صوبایي حکومت د سفیر بلدیات په نوم پروژه کې شاوخوا 80% کسان له نورو سیمو څخه ګمارلې دي. دوی پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل که حکومت په قبایلو کې له بلدیاتي نظامه د ولس د خبرولو دې پروګرام لپاره ځایي خلکو ته دنده ورنه کړه نو له بلدیاتي انتخاباتو پریکون اعلانوي او عدالت ته هم ځي. صوبایي چارواکي وایي په 160 کسانو کې زیاتره له قبایلو څخه او نور له قبایلي ضلعو سره له نږدو سیمو څخه اخیستي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د جنوري پر 9 د سفیر بلدیات په نوم پروژه پیل کړه. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د قبایلي ځوانانو زده کوونکو د اتحادی غړو پیښور کې دوی خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې د حکومت پالیسۍ تر مخه په قبایلي ضلعو کې به په سرکاري روزګارونو کې لومړیتوب هم د دوی خلکو ته ورکړل کیږي خو په حقیقت کې داسې نه ده. دغه اتحادی مرکزي مشر جاسم اپریدی مشال لیډو ته وویل چې سفیر بلدیات پروګرام کې غیر مقامي خلق برتی کړي دي.
گورنر سے بھی نوٹیفیکیشن کرے 12 مئی 2015 کی چاغ متدا واضح کرے ہوا متحدہ ڈاٹ گرن را کرے و چې څومره هم تاسو علاقې کې اننه کار کیږي هغه کې بو 1 سکیل 916 سکیل پورې به تاسو مقامی خلک اخستل کیږي. اوس مودي افسوس سره خبره کولې شو چې فاټا مرجر نه بعد چې پهلا پروجیکټ داروغللو هیمو فاټا ته او سفیر بلدیات په نامې باندې یو ان ڈی پی طرف نه او پاغه کې 70% خلک چې کم دي هغه نان لوکل واغستل شو. ایمو چې کم مقامی تعلیم یافته نوجوانانو هغه نظر انداز کړل شو.
د شمالي وزیرستان خان بهادر وزیر وای چې اغسته شوی ځوانان هم د دې ورونه خويند دي خولې دغه سیمو د روایتو او دود د سرنه نه خبر دي چې ور سره به نه یوازې د حکومت مقصد سرته ونرسي بلکې دوی ته به هم ستونزې وي.
په هزارو تعداد کې ماستر او ایم فیل کسان بے روزگار ګرځي. ټول خیبر پختونخوا زمونږ رونه دي، ټول پښتانه زمونږ رونه دي. مونږ هغه خبر اعتراض نه کوو چې دي مونږ وای چې ولې راځي الته هغې ته نه د لارې او د ګودر هېڅ پته نه وي، الته نه د هغې ته د خلکو د روایت چې زه به په کم غورځم. نو زه ویم چې هلته د دې هېڅ قسمه فایده نشته چې څوک هلته په خپله د کمې اضلاع کم زبان د پاغې کې پوه نه کړی شي. نو مونږ ته دا بالکل زه ویم چې دا یو محض مزاق دی.
د کرم ضلع سره تعلق لرونکي د یاد سازمان جنرل سیکرټري زاید شاه وایي
تر څو پورې چې د نن لوکل اخوا کړی نه وي او لوکل خلک یې اخیستی نه وي مونږ عدالت سم رجوع کوو او تر هغې خلاف مونږ بلدیاتو نه بایکاټ جاري.
ولې څو ورځې وړاندې مو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره د بلدیاتو خصوصي مشیر کامران بنگش چا چې د دغه سفیر بلدیات پروګرام پرانسته هم کړی وه پوښتنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته وویل
چې کم ځایونو کې مونږ سره اپلیکیشن ته هغه ځای د لوکل خلکو نه رالل نو هغه خو مونږ هلته کې برتي کړل. کم چې رانلل نو بیا دویمه پرایورټي دا وه چې کم د هغه ډسټرکټ خلک دي خو هغه نورو اضلاعو کې سیټل دي، لکه د مومند والا سه چارسده کې سیټل دي یا د باجوړ والا په بل ضلع کې سیټل دي خو د هغه ضلع دي. نو په دویم پرایورټي باندې هغه خلکو، په دریم پرایورټي باندې چې بیا نو مونږ ورسره ورسره نږدې نږدې اضلاعو نه خلک ورسره برتي کړي دي. نو هغه کې لکه میجورټي خلک چې کم دی 85-90% خو پکې د امغ ځای لوکل خلک دي او د بقیه 10-15% چې کم دي دا هم د امغ اضلاعو خلک دي خو چې نورو ځایونو ته ډسپلیس شي.
د روانې میاشتې په نهمه نیټه د سفیر بلدیت یا د بلدیتو د استازي پروګرام پرانسته پیښور کې شوی وه چې پکې د 35 جنکو په شمول 140 ځوانان اخیستی شو چې د قبایلي ضلعو اولس په نوې بلدیاتي نظام باندې پوهه او خبر کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي پر ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي په مخه نوی قانون جوړوي او په جرم کې ککړو کسانو ته به سختې سزاګانې ورکوي. شنون کې څه وایي د شاهین بنیری او
پولیس چارواکي وایي وروسته له دې چې څو ورځې وړاندې په نوخار کې د ایوزنور په نوم یو 8 کلنه ماشومه د جنسي تشدد نه وروسته ووژل شوه، د خیبر پختونخوا په بټګرام او نوخار ضلعو کې 2 نور ماشومان د جنسي تیری ښکار شوي دي. د صوبی وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 23 په نوخار کې د ایوزنور د کورنۍ سره په خبرو کې ویلي چې مجرمانو ته د سخت سزا ورکولو لپاره به نوی قانون سازي کوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وویل
د دې لپاره قانون سازي شته او مکینه موجود ده، خو هغه کې داسې لوک فول دي چې اکثر مجرم چې دی هغه خلاص شي بری شي. نو د دې لپاره وزیر اعظم نو خار کې دا خبره کړې و چې دی ضرور داسې قانون سازي په کار دی چې هغه سخت نه سخت وي او چې ملزم ته سزا ملاو شي. نو هغه چې کوشش کوي لګیا ان شاء الله تعالی څومره چې زموږ پارلیماني لیډرز دي څومره پارټیانې دي ټول باندې بورډ اخلو هغه لپاره سپیکر صاحب ته ټانس حواله شوی دی.
خو د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي وایي د نوو قوانینو جوړول پر خپل ځای خو باید په دغه اړه لوړاندې موجود قوانین عملي کړل شي. په دغه اړه د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی عمران ټکر وایي چې باید حکومت او ټولنه د داسې پیښو په مخنیوي کارو کې او د ماشومانو لپاره یو خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
زموږ حکومتي چارواکي چې دي مخنیوي طرف ته بالکل نه دي. زموږ په خیبر پختونخوا کې چې کوم قانون دی د کی بی چال پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 د هغې امپلیمنټیشن 10% هم په دې 10 کال کې نه دی شوی، 10% هم نه دی شوی. نو یو شیز په لاس کې تاسو سره آلریډی شته چې سخت سزاګانې هم پکې دي، د مخنیوي میکانیزم هم پکې شته دی، دې ته د بجټ ورکړی شي، د دې قانون د لاندې په ډسټرکټ کې چال پروټیکشن یونټس جوړ شي. نو هغه نه کوي او یو نوی شی مخې ته راولي.
د ماشومانو د حقونو د یو بل دفاع کوونکی ارشد محمود وینا ده چې د ماشومانو په تحفظ کې تر ټولو مهم کردار د مور او پلار دی، خو له بده مرغه هغوی په دې اړه پوره پوهه نه لري، نو د قوانینو د عملي کولو سره سره په دغه اړه د بیدارۍ یو قومي کمپاین ته اړتیا ده.
د ټولو نه اهم کردار چې د والدینو دی، هغه د معاشري چاپیر چل دی، هغه د ماشومانو تر سرحده پورې په خپل هم دی، ډیپینډنګ آن دیر ایج چې د هغې عمر څومره دی، او په هغې باندې د کار کولو لا اوسه پورې څه ډېر زیات شروع شوي نه دي. دغه کېدای شي چې د ماشومانو د تحفظ چې کوم کمیشن دی، هغې دا لیول باندې ذمواري اخیستل شي چې یار په کلو کې په علاقو کې خلکو سره په دغه خبره شروع کړي، او هغوی دا تربیت ورکول شروع کړي کمیونټیز ته، یاره مور پلار به خپلو بچو سره
د ساحل په نوم د ماشومانو د حقونو یوې ادارې تیر کال په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې په 2018 کال کې 3,822 ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار شوي وو، او دا هغه پیښې دي چې راپورونه په میډیا کې خپاره شوي وو.
په پیښور کې 12 نیمې، په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحه میرزاده خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا کابینه په مکمل ډول په پولیسو د قبایلو د خاصدارو او لویسو سرتیرو ورګډول منظور کړی دی. پرون د کابینه غونډې وروسته د اعلی وزیر ویان اجمل وزیر مشال ریډیو ته ویل، مخکې کابینه په دوو پړاوونو کې خاصدار او لویس واکونه د خیبر پښتونخوا د پولیسو برخه کړل، اوس یې د سرتیرو د عہدو له منظوري سره بهیر بشپړ کړ. د پاکستان حکومت په هیواد کې د درغلۍ د زیاتېدو په اړه د شفافیت نړیوالې ادارې تازه رپورټ رد کړی. د اطلاعاتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار فردوس شکوان پرون په کوټه کې خبریونه ته په وینا کې ویل، تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي ائتلافي حکومت یو وزیر هم د درغلۍ په تور نه دي تورن شوی. د ادارې پرون په رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان تیر کال د درغلۍ له پلوه له 112 نه 140 نمبر ته کوز شوی. د قبایلي سفرونکو سازمان تور پورې کړی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سفیر بلدیات پروژې لپاره شاوخوا 70% ځوانان د نورو سیمو ګمارلي. حکومت وایي په 160 ځوانانو کې زیاتره د قبایلي سیمو اوسېدونکي پر دندو ګمارلي، او پاتې هغه کسان دي چې له قبایلي علاقو نه نورو سیمو ته تللي یا له قبایلي ضلعو سره سیمو کې اوسېږي. په خیبر پښتونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو مبارز او سیاستوال رادیش سنگ ټونی وایي، ژوند ته د ګواښونو له امله پاکستان پرېښي. نوموړي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل ځایونه خود خو ویل چې اوس هم ورته په واټساپ ګواښونه ورکول کېږي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اشرف غني ته ویلي، هیواد یې د بین الافغاني خبرو کوربهتوب ته لیوال دی. دا خبره ارت بیګا په بیان کې کړې خو نور تفصیل یې نه دی ورکړي. د چین په مرکزي صوبه هوبای کې د یو ډول زکام او بریخ وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره د ښارونو د تړلو اقدامات پورته کړل شوي. د دغه وایرس له امله تر اوسه 18 کسان مړه شوي او 600 نورو زیاتو کسانو ته انتقال شوی دی. او امریکا د ایران انقلاب ساتونکي قدس واکه د تیلو په برآمد کې د مرستې په تور د انرژۍ په څلورو کمپنیو اقتصادي بندیزونه لګولي دي.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل. ویان د ملیحه میرزاده ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
دا نورسپانه په خپل اداري کې لیکي، پاکستانی اخبارونو ایډیټرانو کونسل لخوا په پاکستان کې رسنیو ازادۍ په حق لا جاری کړی شوی راپور کې د خبريالانو لپاره څه نوي یا کومه خبره نه ده کړی شوی، کم چې په اصل کې د هغه خراب حالاتو نشاندهي کوي په کم کې چې دوی په کار کولو مجبور دي. د راپور تر مخه کم نه کم وو د رسنیو سره کارکونکو کسان وجلې شوی دي، خو تر اوسه یې وجون کې راپډاګه نه کړی شول. د سره سره په 2019 کال کې خبريالان د نورو ډیرو خطراتو سره هم مخ وو، او د ټولو لویه خطره ورته د نامعلومه کسانو لخوا وه. ورسپانه لیکي که هر څوک رسنیو سره کارکونکو ته دړکې ورکوي، حکومت له پکار وي چې پر ضد یې ګامونه پورته کړي، خو د افسوس خبره دا ده چې حکومت دې لړ کې هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. ورسپانه لیکي په مجموعي توګه په پاکستان کې رسنۍ د ډیرو بدو حالاتو سره مخ دي، او د کنټرول کولو کوششونه یې کیږي، یعنی کم خبرونه به چلول وي او کم نه. د اپوزیشن غړو نیغ په نیغه مرکې په نیمه کې د نشرولو نه ودرولی شي. دې سره سره د نیو آمدن تر ډیره حدا را کم کړی شوی دی. ورسپانه لیکي د هر څه نه دا په ډاګه کیږي چې حکومت نه خو آزاد میډیا برداشت کولی شي او نه یې کارکونکو ته تحفظ ورکولی شي، صرف د دې دواړو کارونو دعوی کولی شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي، د پاکستان د ټولې آبادی نیمه برخه په زنانو مشتمله ده، نو مطلب یې دا شو چې دوی ته ټولنیز او معاشي تحفظ ورکولو په غیر ملک ترقی نشي کولی. خو له بده مرغه د تعلیم په څانګه کې زنانه د نارینه نه ډیره شاته دي، او کار کولو په حواله سره هم مشکلات سره مخ دي. د تر څنګه په زرانو د ظلم زیاتی پیخي هم هر ورځ را مخه تکیږي د کم چې مخه نیول پکار دي. ورسپان علی کې پاکستان کې قانون جوړونکو او سینیئر سرکاري غړو یوې ډلې زنانه با اختیار جوړولو لپاره د قانون سازي عمل د فعالولو د عزم څرګندونه کړې ده. که واقعي د حواله سره کار وکړي شو نو نه صرف په نړۍ کې د پاکستان په باره کې چې کم منفي تاثر خور دي د هغې خاتمه کېدی شي، بلکې دا معاملات مخ په وړاندې بوتللو لپاره ورسره مرستې هم کېدی شي. ورسپان علی کې ضرورت د دې خبرې دی چې زنانه با اختیار جوړولو لپاره قانون سازي سره په هغې عمل درآمد هم پکار دی، ځکه چې په پاکستان کې قانونونه خو جوړیږي خو بیا پرې هغه شان عمل نه کېږي کم چې پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه په پاکستان کې د پوز د مشر د کاری مودې غځېدو موضوع ته کتنه کړې. ورسپانه پاکستانی سیاستوالان تورنوي چې د دوی د ملاتړ له وجې د پوز واک او پر سیاست نفوذ پراخیږي. ډیپلوماټ مجلې په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو لپاره باید ښه حکومتولي له پامه ونه غورځول شي. مجله لیکي په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو په مرسته افغانستان ډېرې لاسته راوړنې لري، خو هلته د فعال حکومت موجودګي اړینه ده. ملیحا امیرزاده د دواړو لیکونو مهم برخې اوروي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې چې کله هم سیاستوالان د پوز په حمایت کې قوانین بدلولو ته غاړه ږدي نو ورسره د ولس باور او جمهوریت ته تاوان رسیږي او د پوز طاقت نور هم سیوا شي. رسپانه لیکي د اګست په 19 وزیر اعظم عمران خان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا کاري موده د درېو نورو کلونو لپاره وغځوله. د جنرل باجوا د کار موده په نومبر کې سرته رسېده، خو دغه پریکړه سیمه ییز امنیتي صورتحال ته په کتو شوه. رسپانه لیکي په پاکستان کې پوز د اوږدې مودې راهیسې د هیواد په سیاست اثر لري چې نتیجې یې د جمهوریت لپاره نقصان رسوونکي دي. سیاستوالانو د واک اختیار حاصلولو لپاره پوز ته مخه کړې ده، ځکه چې یوه اسانه او لنډه لار یې ګڼي. رسپانه لیکي د پوز مقابل د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په کلکه ودرېدو سره څه امید پیدا شوی چې د اپوزیشن مهم مشر له خپلې تجربې زده کړه وکړه. رسپانه لیکي ووټ د درناوي ناره د پاکستان سیاستوالانو په خپل اوچته کړې وه، خو هم د ووټ د درناوي نه کولو په بدل کې د جنرال باجوا د کاري مودې غځولو په صورت کې پوز ته انعام ورکړ. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي نړیوالې ټولنې د افغانستان د استحکام، سوکالۍ او ترقۍ په مت کې ډېره مرسته کړې ده چې نتیجه یې ډېرې لاسته راوړنې دي، خو مجله په دغه هیواد کې د یو فعال حکومت په لړ کې هسې ناکافي بولي. رسپانه لیکي د هیواد فعال حکومت ځان په ښه توګه مستحکم ساتلی شو او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي ساتلی شوې. رسپانه لیکي ډېر خلک دا اندېښنه لري چې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې ممکنه موافقې له امله چرې دغو لاسته راوړنو ته نقصان ونه رسیږي. رسپانه لیکي یو فعال او ذمهوار حکومت په ښه توګه ولسي چارې پرمخ وړلی شي او په مؤثره توګه د پرمختګ هڅې کولی شي.
ملیحا امیرزاده وا د نړیوالو رسنیو له مهمو برخو سره. افغان حکومت وایي د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به تر جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړۍ غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې بیګا مشال راډیو ته ویل د دې ډلې پر جوړولو کار روان دی چې پکې به د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونه او سازمانونه غړیتوب لري. ناجی انوری زیاته کړه چې د دې ډلې د جوړولو هدف د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیدا کول دي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. د احمد تکل رپورټ.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه وویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې بهیر د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په هکله خبرې وکړې.
میرمن انوری زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړی د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې رواني هڅې څاري وایي افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري، که یو اجماع جوړوي هغه به یو طرف وي، یو طرف بیا هغه طالبان وي. نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونی مؤثره نه وي، ښه به دا وي چې د دواړو طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځلې په قطر کې خبرې کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین د روانې اونۍ په پیل کې پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي وو هیله من دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پایه لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنجشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لږ پرمختګ نښې نښانی ښکاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه چې ناټو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی، بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي، د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
احمد تکلمو رپورټ اور د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ویلي دی چې په هیواد کې له سره د انتخاباتو کولو لپاره د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن د ګوندونو ملاتړ کوي. د دواړو ګوندونو سیاستوالانو د جنوري 22 پر مازیګر له مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې کوکې له خپل دریځه په شا شوی دی. د جنوري پر شلمه مولانا فضل الرحمن او محمود خان څخزي په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د پوځي قانون په منځوري کې له حکومت سره د مرستې کولو پر سر پر پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون انتقاد کړی وو. پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند وايي اوس هم په هیواد کې د بیا انتخاباتو په اړه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ له نورو اپوزیشن ډلو سره هم نظر دي. دا خبره د دواړو ګوندونو سیاستوالانو تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د جنوري شلمې پر ماښام د جمعیت علما اسلام فی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، قومي وطن ګوند او ځینو نورو ډلو مشرانو په اسلام آباد کې سره ولیدل او د مارچ پر 19 له لاهور د حکومت ضد بل احتجاجي تحریک پیلولو اعلان وکړ. تر غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ویل کده 2019 زیږیز کال په نومبر کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون یې د اسلام آباد د احتجاجي ناستې سم ملاتړ کړی وای نو خپل مخو ته رسیدای شول. خو د پیپلز ګوند یو مشر سینیټر بهرمن تنګی وای ګوند یې د هغو اقداماتو ضد دی چې ورسره جمهوریت زیانمنیږي یا کمزوری کیږي. دی وای پیپلز ګوند له پیله مولانا فضل الرحمن ته ویلي ول چې احتجاجي ناسته نه اعلانوي، بلکې اپوزیشن دې په ګډه د دې ډول ګامونو پریکړه وکړي. سینیټر تنګی وای اوس هم مولانا فضل الرحمن په خپل سر په مارچ کې د احتجاجونو پیلولو اعلان وکړ، خو هیله من دی چې د اپوزیشن پر رهبر کمیټه کې به پر دې موضوع بحث وشي.
که هغه رهبر کمیټه کې نو په کار چې بیا لیډرشپ سره ملاقاتونه وشي او بیا رهبر کمیټه کې دا خبره کې خو دي شي او جاینلی یو میټینګ وشو پاره کې د تحریک د اعلان او د تحریک د میاشتې خبره شوې وه، نو دا به نور هم بهتره وه بنسبت د دې چې د اعلان کو. خو زما په خیال په دې باندې به ډیسکشن ضرور کیږي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن یو شمېر سیاستوالانو په پارلمان کې د پوځي قانون په ترمیم کې له حکومت سره د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون پر مرسته انتقاد وکړ. د دواړو ګوندونو په ملاتړ حکومت وتوانېده چې د جنوري په لومړیو کې ترمیمي مسوده له قومي اسمبلی او سینټه منظور کړي. د جنوري شلمې پر ماښام د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخزي هم د مسلم لیگ نون له کردار ګیلمن برېښېد، خو ویل چې که اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت، آئین او پارلمان سرلوړۍ سیاست نه کوي نو ملګرتیا ورسره نشي ساتلای.
زه اوسم نه پوهیږم چې په میا نواز شریف څه وسول، خو یوه خبره سپینه ده او تاسو ټول ورڅخه خبر یاست چې میا صاحب د جمهوریت لپاره ډیر تکلیفونه ګاللی دي. لس کاله جلا وطن وو او نور کړاوونه، نو پته نسته چې څه سوي دي. تر هغو چې موږ معلومه کړې نه وي چې څه سوي د خپلو پخوانیو ملګرو خلاف سنوایو خو چې څوک د آئین سرلوړی د پارلمان د ځواکمنۍ او خپل حدودو کې د استابلیشمنت د ساتلو سیاست نه کوي له هغه سره به سیاسي رشتہ نه ساتو.
د مسلم لیگ نون یو مشر سینیټر پرویز رشید وای ګوند یې وس هم پر دې دریض کلک ولاړ دی چې په 2013 زیږدیز کال کې په انتخاباتو کې درغلی شوی و. دا البته ویل چې ګوند به یې د اپوزیشن رهبر کمیټې ته ډاډ ورکړي چې له سره د انتخاباتو کولو په غوښتنه کې ورسره ملګری دي. د رهبر کمیټې په غونډو کې ټول ګوندونه خپل دریض بیانوي. موږ به هم خپل خبره وکړو. اوس مهال په پاکستان کې تر ټولو اساسي مسله دا ده چې د پاکستان ولس باید رښتینی او سمو انتخاباتو ته لاسرسی ولري. پر دې موضوع موږ پخوا هم له اپوزیشن سره د کړنلار په جوړولو تیار او په راتلونکي کې به هم چمتو یو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت او د انتخاباتو کمیشن د 2013 زیږدیز کال انتخابات پاک، رانه او منصفانه بللي. وزیر اعظم عمران خان تر انتخاباتي بریا وروسته په وینا کې ویلي ول چې د ټګیو د تورونو پلټنو ته تیار دی. د پاکستان حکومت البته دا هم وایي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب له امله د ځان ژغورلو لپاره احتجاجونه کوي. اپوزیشن دا تور ردوي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 3,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي له اپوزیشن سره د حکومت تر مذاکرات وروسته به وس پارلمان زیات قوانین جوړ کړی شي. اسد قیصر پرون ماخام په پیښور کې له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل په تیرو وختونو کې اپوزیشن همکاري نه کوله نو ځکه حکومت د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ بیولې. د هیله وښوده چې وزیر اعظم عمران خان به په راتلونکي کې د قومي اسمبلی غونډو ته زیات ورځي. خالد خان له اسد قیصر سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلې چې پر حکومت ولې تور پورې کیږي چې د آرډیننسونو له لارې چارې چلوي.
نو تاسو چې کوم خبر ده نو بالکل چونکی دا حکومت چې نو په سنټ کې اکثریت نشته نو هغه اکثریت د آرډیننس چې نو سره راسته وا خو زمونږه اپوزیشن سره انګیجمنت شوی دی او دا هغه په وجه باندې که تاسو کتلی نو زمونږه هغه لیجیسلیشن هغه په ډېر ښه شان روان شوی دی. په تیر سیشن کې زمونږه تقریبا 10 بلیونه پاس شوي دي او اوس زمونږه سټینډنګ کمیټو سره ډېر زیات بزنس دی. نو انشاءالله تعالی راتلونکی وخت داسې دی چې لیجیسلیشن با چې کوم کمی پاتې شي او اکبر ان شاء الله مونږ په دې باقي وخت پوره کوو.
د اپوزیشن او ټریجری بنجس چې دی سپیکر دا غي ټول هاوس کسټډین دی د دې ریلیشن څنګه غواړي چې وی لکه اوسه پوره یو ټینس سچویشن روان دی.
مونږ ډېر کلوزلی ټول ګورنمنت او د هغه سره زموږ رابطه وي او مونږ دا کوشش کوو چې کم از کم یو میکسیمم ایجنډا دا سی وی چې په هغه باندې کړه کومي ایشوز راشي چې په هغه باندې اپوزیشن او حکومت چې نه پيو پیږي دا کا انډیا سره چې نو دا کم ایشوز رالر یا نور داسې څه خبره تر چراله نو هغه زمونږه ټول دنیا او قتل چې کم از کم د باوجود ډېر اختلاف نه اوم چې نو کومي اسمبلی را په یو پیج باندې و
دا پروډکشن والے سره لکه کم دا کمی اسمبلی غړي چې هغه بنديوان وي یا په جیل کې وي دا ویل کیږي چې سپیکر دا کمی اسمبلی هغه ډېر زیات خود مختار نه دي.
دا دا خو څوک چې سوای نو خبر څه ویلی شي او تاسو ته پته ده چې ما همیشه چې نو انډیپندنت پیسری کړی دي او زه ګورم چې د قانون تقاضو مطابق چیرې کنه نو زه پروډکشن آرډر کوم او د ټول نه زیات دی وخت چې هیستري وګوري د ټول نه زیات پروډکشن آرډر ما کړی دي دنه سیوا پروډکشن آرډر چیرې بل چا نه کړی. نو زما دا کوشش شي چې زه ټول ته یو شانتي موقع ورکم چا چې رائټس چې هغه رائټس نو هغه خپل رائټس مې ناوشي.
وزیر اعظم عمران خان پاک لدا ویل کیږي چې ډیر کم راځي په اسمبلی ته پارلیمنت ته مدار نه ګڼه تاسو سپیکر په هیڅ چې هغه راځي یا وزیران نور راځي ته
بالکل منسٹر راضی پرائم منسٹر سلم جمہور پر باندې دغای چونکہ یو سوزره د سیوا کې شی مطلب پرائم منسٹر به تقریبا اپوزیشن بشور کو تقریبا نه پرې خدا او خپل په جواب باندې لګ دغه کنسرن جو خو ان شاء الله تعالی اوس داسې ماحول جوړیږي چې پرائم منسٹر راضی او هغه بخ په قاعده اسمبلی ته مطلب خطاب هم کوي.
ل د قومي اسمبلی ل
سپیکر اسد قیصر سره مو د خالد خان مرکه اوریده.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اردوونکو د ځوانانو غږ خبرونه هم درته لرو په ژوندۍ بڼه بنن خبريږي. پراتلون کې غړې کې تاندې هلي او ټولنیز شبکې او سغدريزي خبرونه دا تر هاغه ورسته غړې چې دا غا د ځوانانو غږ خبرونه ده. اوس ورځو نور رپورټونه ته د پښتنو ملتپاله ګوندونه او ډلې وای په پاکستان کې د پښتنو پر ستونزو د باس او د هواري لپاره د یوې قامي جرګې اړتیا ده. پر دې اړه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې وړاندیز کړی دی او عوامي نشل ګوند ویلي دي چې د پېښور په باچا خان مرکز کې جرګه جوړوي. دا جرګه باید څنګه جوړه شي او پر کومو موضوعاتو پکې د خبرو اړتیا ده؟ شاهین بنیرای را ځوابوي.
د جرګې را جوړولو تجویزونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو لخوا راغلي، او د عوامي نشتل ګوند مشر اسپندیار ولی خان هم د جنوري په 6 د پښتنو د وی قامي جرګې راغوښتلو اعلان کړی دی. پښتنه دا ده چې دا جرګه باید څنګه وي او څنګه به خپلې غوښتنې پر مخ وړي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ ویل چې د پښتنو ستونزې د جرګې له لارې هوارې دي شي، خو باید دا جرګه د ټولو ملتپاله او مذهبي سیاسي ګوندونو لخوا په شریکه را جوړ کړل شي.
په کار ده چې دا جرګه چې ده د ټولو ایم پی پښتونخوایي شیرپام صادق، مولانا صادق، پیچیم والای کوم نور څوک دا په شریک را وغوښتل. په شریک باندې دا ایجنډا مناغه ده پاسته کې وټاکل شي. په شریک باندې پکار دي د پښتانه نقطې یا نشن ایجنډا ورته وي یا د پښتانه ستونزې ورته وي دا وټاکل شي د دې جرګې لخوا. نو لیازه دا چې هر چا پر سوشل میډیا وري سپورتوخا پارټي مړ په باچا خان مرکز کې نه کوم. باچا خان مرکز موږ لپاره
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر سردار حسین بابک وایي چې دا به یو قامي جرګه وي، او په دغه اړه د سلا مشورې لپاره به د فروری په میاشت کې د ملتپاله سیاسي ګوندونو او مذهبي او ولسي مشرانو سره تماسونه نیسي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه اړه د ګوند مشر اسپندیار ولی خان یو دوه کسیزه کمیټي هم ټاکلې ده.
او دا د هر پښتون په ذهن کې اوساتي دا د ټولو پښتنو شریکه جرګه ده. نو شریکه خبره به مخکې بوځو. زمونږ هرگز دا کوشش نه دی چې خدای مکه موږ پولیټیکل سکورینګ وکړو. زمونږ هرگز دا کوشش نه دی چې دې چې کوم کریډیټ کې صرف هغه دي دا ټولو پښتنو ته دا چې کوم غم کم درد زمونږ شریک دی دا د هغې لپاره شریکه جرګه ده. غرض زمونږ صرف او صرف دا دی چې یو متفقه تګلاره موږ وټاکو او الله دې وکړي چې د پښتنو دا بده ورځ کې ده
خود. پارلیمان پخوانی غړی او سیاستمدار افراسیاب خټک بیا وایي چې کچره یو جرګه را جوړیږي نو باید چې دا یو نماینده جرګوي او په دې کې پښتنو ته په ورپی خستونزو سرګند خبرو شي او د جرګې پریکړې عملی کړل شي.
دوی هم لږ دې کې پاتې راغلي دي. که دوی فرض کړه پاتې نه به راغلي نو د جرګې ضرورت به نه وي، ځکه چې قافله به روانه وي که نه. یعنی پاکستان کې چې د کومې یو قسم ته اډې دي دا د دهشتګردۍ چې هغه افغانستان کې جنګ کړی دی اوس پورې دا جنګ کوي، په کار دې ته صفا خبره وکړی شي. یا مثلا په زمونږ پخوانۍ فاټه چې دا په دې کې چې خلکو بازارونه تباه شوي دي، کورونه تباه شوي دي، بې کوره شوي دي، اوس پورې ورته هغه ماوزې دوی ته شوي، خلکو زرګونه خلک ورک دي، تړي تم دي، دا خبره باید پاک وکړي شي او دا وویل شي دا چا کړی دي.
د یادونې وړ ده چې د تاریخ له پلوه پښتنو خپلې قامي ستونزې د جرګو د لارې هوارې کړې دي. خو اوس به کتلی شي چې پښتانه ملتپاله ګوندونه څنګه پښتنو ته په ورپېخو ستونزو خپل منځي اختلاف له منځه وړي او د یوې نماینده قامي جرګې په را جوړولو او د هغې د پریکړو په عملي کولو کې بریالي کیږي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو راو باس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سحر نہ او پ کابل کے تھن
د مومندو د لری پرتی سیمه انبار وسیدونکو وای د وچکالی له وجې د څخاک او بوله کمخت سره مخامخ شوی دی. د سیمه دوه وسیدونکو مشال راډیو ته ویل لتیر 15 کلونو راهیسه لدی ستونزې سره مخامخ دي. انبار د مومندو ل تر ټولو ورسته پات سیمه څخه یوه ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مومندو استاد وای پر یو پلان کار کوي چې ورسره سم با په انبار کې واړه بندونه جوړ کړي او کویان به وباسي. شانواز ترکزه تفصیل لري.
د مومندو په امبار کې د خلکو په وینا چې د تیرو 15 کالونو راهیسې د سوکړو له وجې په کویانو کې اوبه ښکته شوې او د اوړي په موسم کې دوی ته د څښلو اوبه هم په مشکله ملاویږي. امبار د مومندو د ټولو لري او پسمانځه سیمه ده چې په شمال اړخ باجوړ، ختیځ ملاکنډ، نور پرواتی د ساپو تحصیل او په جنوبي اړخ پنډیالۍ تحصیلونه آباد دي او دغه ټولې سیمې غرایزې دي. د امبار اوسیدونکي علیم خان وایي
نو بس مخ کې چینی وي اوبه ډېرې دي کنه او دا 15 کاله سوکړې شوې نو چینو کې اوبه ختم شوې دي. نشتره په جیمی گزارا کی دغه ووري په تکتیف جوړ شه ګرمي شي کنه نو په ووري نه نه نو په ووري
پڅه
کوي لکه وبد کنه نو بس لري زه راوړی بس زنانه منګو کی خورک زینم جدای یو بیا ته شلار شم نی وبو یو کې را چې راوړی نو بس دګین ته تناسی خورانه اوري.
شریف ګل هم د انبار وسیدون کې دو په 400 کې مزدوري کوي. دی وای چې په خوا به اوبه زیاتې وي او سبزیانې به پې کړلې ولې نن وختونه کروندې خو څه چې د څښلو اوبه هم نه پیدا کېږي.
اوبه تکلیف چې څوکړه ده سبرانه نشتی دی کروندې هم بس دال مې غنم منه کړم نو څه نشته غنم تم کاتې بس خامخه پسند نه کېږي بیا کنه څوکړه.
نثار مومند سیمینا منتخب د صوبې سیملې غړې دی او دی وای چې د دوی په منصوبو کې ټیوبولونه هم شامل دي.
پدغهونه باندې زما کوشش ده چې ما دا یو زمونږ بل پروګرام دی پاره کې چې دینو سمال ډیمز کې دی دا غیر پرم چې نو ما تجهیزونه ورکړي دي او دغه چې دینو ټیوبل می هم ورکړي دي.
په مومند کې د انبار نه علاوه په حلیمزو او په خوایزو تحصیلونو کې هم د اوبو مشکلات زیات دي او د حکومتي نمائندګانو په وینا چې د دوی کوشش دی حلیمزو او خوایزو ته له کابل د سیند اوبو په پایپونو کې وخیږي خو په دغه منصوبو کار لا هم نه دی شروع شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
عوامي نېشنل ګوند جنوري له شلمې راهیسې د ملتپال سیاستوال باچا خان د تلین په مناسبت بیلابیلې غونډې جوړې کړې دي چې پکې د هغه پر نظریه او سیاست انزور خول کیږي. شنون کې وای باچا خان د پښتنو د ټولنې د اصلاح او جدیدیت لپاره خورا زیاتې هڅې کړې دي. راځي چې پر دې موضوع باندې راپورټ وارو. عوامي نېشنل ګوند د جنوري له شلمې راهیسې د خدایي خدمتکار غورځنګ بنسټي ښودونکي د عدم تشدد د فلسفې لاروي او پښتون ملتپاله سیاستوال عبدالغفار خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونۍ لمانځي. باچا خان په شلمه پیړۍ کې له برطانیې څخه د هند د نیمه وچې د ازادۍ د مبارزې له مخکښانو څخه یو و. نوموړي د پښتنو د ټولنې د اصلاح لپاره غورځنګ پیل کړ او د ښځو او سړیو پر یو ډول تعلیم یې ټینګار کاوه. له دې علاوه باچا خان په هند کې د مهاتما ګاندي په مشرۍ د کانګرس د مبارزې او د عدم تشدد د فلسفې لاروی و. خوشنون کې کاملې شمسی په 2018 زیږیز کال کې په برطانوي ګارډین ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې ویلي چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفې ریښې په پښتونولۍ او اسلام کې وي او همدا لامل و چې په 1930 زیږیزه لسیزه کې په پښتنو کې د خپل فکر او نظریې په دودولو بریالی شو. سیاستوال او شنونکی افراسیاب خټک وایي باچا خان یو داسې شخصیت و چې له پیر روخان او خوشحال خان خټک سره مقایسه کېدای شي.
باچا خان داسې شخصیت دی د پښتنو په قومي تاریخ کې چې د هغې مقایسه یا موازنه مونږ کولی شو پیر روخان سره چې د اکبر باچا په زمانه کې زمونږ د ولسونو یو پاسون مخکښ و. دویم شخصیت شو هغه خوشحال خان خټک و چې دا نن چې مونږ پښتون ملي هویت پښتون قومي شناخت خبره کو دا خوشحال خان خټک مونږ ترا کړی دی. دریم شخصیت بیا باچا خان دی چې شلمې صدۍ کې پښتون احیای نو یا د پښتنو د دوباره نوی ژوند آغاز وکړو او دې کې تعلیم، سیاسي شعور راوستو
پختونولی ای جدید شکل ورکو.
د خټک په خبره د ازادۍ لپاره د مبارزې سیاست په برخه کې ولی خان له خپل پلار باچا خان سره مشابهت لري، خو دواړه په خپل کړه وړه کې توپیرونه هم لري.
باچا خان یو سماجی مسلح یا ریفارمر وو او هغه سیاست کې برخه په نظر اغستی وه. ولی خان بیا سیاست مدار مدبر او پوه سیاست مدار او د سیاست عملي ضرورتو به نظر کې ساتلو، انتخاباتو کې برخه اخیستل، انتخاباتو لپاره ځنې خبرو کې کمپرومایز یا مصلحتونه کول. باچا خان دې خبرو نه لوړ وو، هغه وو وی چې زه خپل خبره کوم، یعنی که چا باندې خلګي که بدلګي خو چې کوم خبره ماته سمخکاری زماده زمیر دی وجدان مطابق ته غبزه کوم، نو هغه به د پارټي ضرورتونو کې دومره ډیر جوار نه اتللې.
شنون کوي لیکوال حرمت علی شاه وای باچا خان د خپل ژوند 15 کاله په زندانونو کې تیر کړل، خو له سیاسي نظریه او جدوجهد لاس وانخیست. نوموړي د 2019 زیږیز کال په فبروري او مارچ کې د پاکستان فرایډي ټایمز مجلې ته په وسمهاله ټولنه کې د باچا خان د فکر او سیاست پر ارزښت لیکنه وکړه، چې پکې هغه وایي باچا خان په ټولنه کې د اصلاحاتو او جدیدیت غوښتونکی وو او د ښځو پر حقونو یې ټینګار کاوه. نو همدا لامل دی چې د هغه فکر له وسنی عصر سره هم سمون خوري.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.